پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په روزګان کې د ګوزن یا ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفه ولسوالۍ کې یوه پولیس نه ملګري خپل وژلی دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي عراق د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي ویان نیک محمد نظري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبل وانه وړي، تیر شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاته یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د والي ویان دوی په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتی ده، خو دقیق شمیر یاد نه کړ. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفه ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلی دي. د زابل یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر شپه په جلدک سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي چې په پیښه کې نه پولیس وژل شوي او برید کوونکی پولیس له برید وروسته تښتېدلی دی. خو د والي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله.
تېره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شهر صفه ولسوالۍ اړوند د ملي پولیسو د انتنونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي، همغه و چې د مرکز کلا ته همدارنګه د شهر صفه ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د ابریدي په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. سیال وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی اووه تنه نفوذي کسانو په خپله حمله کې نه تنه سرتیري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د سیلونو له کبله د لسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه درې ورځو کې چې په فاریاب کې سیلونه راغلي دي، شاوخوا لس تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او دوه تنه تری تم دي.
د فاریاب په پښتون کوټ، خواجه سبز پوش، شیرین تګاب، دولت آباد او قرغان ولسوالیو کې د غراس په مرکز میمنه کې سیلابونه بهیدلې دي. په تیرو درې ورځو کې د چارواکو په وینا په دغو سیلونو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي، په زرګونو جریب ځمکه یې لاندې کړې او شاوخوا 2000 څاروي یې مړه کړي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. محمد الحلبوسی پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې وویل چې شاید ډیر وخت ونیسي چې عراق خپله انرژي په خپله چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېږي اجازه ورکړل سي. الحلبوسی د عراق د سنی اقلیت غړی دی چې له ایران سره ښې اړیکې لري. د امریکا د سفر په لړ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم کتلی دی. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 10% انرژي له بهر واردوي او تر دریو کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نکړي، چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبري وسی. واشنگټن د مارچ پر 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتوري بندیزونه لګولي، د دویم وار لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایران څخه برېښنا واردولی سي. عراق چې له واشنگټن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړه چې چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخاونه نسی له دغه هیواد سره به پوله بند کړي. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانه تول چې چیرې د غیر قانوني کډوالو ستونزه هواره نسوه نو ډیر امکان لري چې سر له راتلونکي اونۍ سرحد وتړي.
We have right now two big caravans coming up.
دغه اوس دوه لوی موټر له ګواتیمالا را روان سی وی دی له مکسیکو را تیریږي. مکسیکو کولی سي چې د دې کاروان مخاوني سي خدا کار نه کوي کای مخاوني نسی موږ به پوله وټړو. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر لیکلی چې هوا دی د ګواښونو پر بنسټ عمل نه کوي او موږ ستر ګاونډیان لرو او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینر زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشر سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي. دوی نظر پښتنې ښيي چې 15 کلنه وکیله او فعاله چاپوت وابه شاوخوا 80% رای وګټي. په سلواکیا کې د جمهوري ریاست موقف تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت سرچینې وایي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په اورزګان کې چارواکي وایي دغلته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده.
یو ماشوم چې نذیر احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د اقدام په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوې ده.
د کابل د نن شپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورئ او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ښاغلی خلیلزاد د ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی و. اجمل تورمان چې دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې یو لړ پوري حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبر وکړه خو د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د اطلس کلونو لاس راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د رئیس فدریکا مګرینی سی او د دغه ټولنې لیو شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لراسوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. خغلی خلیلزاد له غلی مګرینی سره په داسې حال کې کتلی چې نوموړی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په خبرو کې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګڼو ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه سفرونو کې چې د اپریل میاشتې تر 10 به دوام پیدا کړي برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلي خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ته سکری. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غشان ویلي چې خغلی خلیلزاد په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د وړاندیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني باسونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم پاس وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د تازه سفر په پایل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټه ورګړي. خو دا خوشبیني او تمې په داسې داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار عبد الله محب د افغان سولې په برخه کې د خاغلی خلیلزاد په هڅو شک څرګند کړي وو او ویلي وو چې خاغلی خلیلزاد داسې ویل مرحله اداري د جوړولو په لټه کې دي چې مشري به په خپل کوي. د خاغلی محب د څرګندونې د امریکایي چارواکو لوتوند خبرګونونو سره مخ شوې انده چې له نوموړي سره خپل اړیکی هم پرې کړل. خو اوس ولې دل شي چې خاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدلو سره د افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول شبکاروي نرمه او د لاساینې کنه د خپګان او ګلومانو او د لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دوړو هیوادونو ترمن د ځانمنو شویو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
لاجمل تورمان مو وریدل چې په افغان حکومت کې باور سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد بنن کابل ته ورسیږي او له افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې بین الافغاني مذاکرات او نورو مهمو مسلو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د خلیلزاد د سفر د بین الافغاني مذاکرات د پیلودو لپاره مهم بولی. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي خاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکي ناستې پړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم د قطر دې غونډه تلاړ شي. له خاغلی اعظمي سره زما همکار محمد واصل وصال مرکه کړي او د خلیلزاد د سفر په اړه او د اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
ډاکټر صاحب، خلیلزاد نننۍ سفر به پر څو مهم موضوعاتو باندې بحث کوي. یو خدای دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکرات وسپل د طالبانو سره شپاره سره دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزئیات فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوه مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو 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 غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې د ولار سي قطر ته اول سره طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې د مل ته وشي. نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسيونو په مابین کې واستوي چې هغه تر څو کور شي د افغانستان د افغان سیاسيونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوهمه مسله دا ده. درېمه مسله زه فکر کوم چې ډېر مهمه د هغه خپل د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات چې کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بل مسله چې د پام وړ ده هغه د خاغلی محب انتقادونه دي په خاغلی خلیلزاد باندې، دغه یو سن زکات چې رامنځته شوی امریکا له خاغلی محب سره خپل اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوي چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجود وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال او زمين کې به خغلی خلیلزاد څه فکر کوي چې د موهب په موجودیت کې بل افغان حکومت سره وغږیږي او که خغلی موهب خی په دغه خبرو کې نه وي؟
دا څه دی دا نزاکتونه ساده کم ځنی راپورونه چې په لیدل کېږي دا تر ډیره حد رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټانو چارواکي په افغانستان کې د خغلی موهب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړي و ډاکټر صاحب مهم شخص کړي او خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر صاحب مهم سره کښینی.
د خغلی خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برتانیې ته هم لاړ، ځین نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتلل، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه لته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره ستمه کې دی چې د سفرونو دا پړاو به څنګه بین الافغانی مذاکرات ته زمینه مساعده کړي او څنګه خزيري بولري افغانان ته؟
دا سفرونه مفید دي چې داسې وادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد چې لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته داسې کوم یو مثبت تاثیر درلودلای شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعات باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهم نامې ته ځای نه رسیدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري او ډېر فوکس باید پر دې باندې ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه طالبانو سره په کتر کې مذاکرات ته تیستی او هغه ته دغه ورکول شي توجه کول شي فکر کوم دا ډیره مهم.
کابل تمو د خغلی زلمی خلیزاد د نن ورځې د سفر او دا چې د افغانستان د سولې په اړه به له افغان چارواکو سره څه ډول خبرې او مجلسونه ولري، په دې اړه مو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتي مرکز د مرستیال حکمت الله عظیمي څرګندونه ورده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وای د هغو نباتي بوټو او نیالګي او پاړې سیړنې پیل کړې دي چې تر دې مهاله په دغه ولایت کې نول. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خبرونو د همغږي مسول رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نباتي بوټو او نیالګي کې الویرا، خورما، لبلبو، نارنج او یو شمیر نور نباتات شامل دي. خغلی قلم وای د سیړنو له بشپړېدو وروسته به یاد نباتي بوټي او نیالګي کروندګرو ته ورکړل شي سو د کوکنارو پر ځای ورڅخه ګټه واخلي. دا په خبره یادو بوټو په ننګرهار کې خنه نتیجه ورکړي چې د خلکو په اقتصادي ژوند هم ښه اغیز لرلې ده. د افغانستان د قرقل پوستکي ریاست مسولین وایي د دوی د موندنو له مخې د زیاتو ورختونو او ورشوګانو په شنه کېدو سره به په 1390 مریض کال کې د قرقل د پوستکي په صادراتو کې کموالی راشي. د هیواد د قرقل پوستکي د برخې مدیر محمد عارف وایي د 1390 مریض کال پیل راهیسې تر دې مهاله 1430 جلده د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا ته صادر شوي دي. تفصیل کې ده چې په 1390 مریض کال کې له 9000 جلدو زیات د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا او له 1600 زیات فنلند ته صادر شوي وو. د قرقل د پوستکي مسولین وایي ورستي ورختونه د دې لامل شوي چې خلک خپل سرویس په نه کړي او په روان کال کې د قرقل پوستکي صادرات کم شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1160 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنې وریجې په 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 960 افغانۍ، د ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 تیا پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړي توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتیرو ملاتړ کوي. دا په دې اړه د جمعې پورس نوموړي څرګندونه کړې دي. دا په خپل یو مرکه کې ویل دي چې په تونس کې د عرب هیوادونو په کلنی غونډه کې باید ګډون وکړي او د دایښ پړه باید څرګندونه د حل ته هم وکړي. اجمل اند امریکا لسته ده او همدا شی بر سره پوسټوډو کړي. ان سیب د عراق ولسمشر د دې سبب چې په خپل هیواد کې د عراقي سرتیرو له موجودیت سره له امریکایي سرتیرو له موجودیت سره مخالفت نه لري دلیل سیاحت کړي.
مننه مراد سیب د عراق ولسمشر خغلی سالی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره وزنګړي مرکه کړي. د مرکه د جمعې پور شوې ده، یعنی پرون په دې مرکه کې ډېر په دې راڅرخې ده چې په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنې شته دي، ځینې مخالفتونه هم شته. سیمه ییز قوتونه د ویل دي چې د کوم جدي مخالفت د امریکایي ځواکونو له حضور سره نه لري، ځکه د سالې په وینا د په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت هغه هدف او ماموریت ډیر واضح دی او هغه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري ده. د بداسې حال کې ده چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیرونه اعلان وکړ چې د داعش ډلې په خپل هیواد کې وروستۍ سیمه د داعش لړل نه نیولې ده. او عراق خو لا دې مخه په 2010 کال کې وروسته لډیرو خونړیو جګړو نه پر داعش بریا اعلان کړی و. خو د عراق ولسمشر په دې مرکه کې خبرداري ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې لاړخه موجود ګواخ لا هم په سیمه کې په خپل ځای دی او دا غواخ باید لمنځه تللې ونه ګڼل شي. هغه همدارنګ زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه په عراق کې سرګن ماموریت لپاره دي او تر څو پورې چې دا ماموریت په دې ډولي د دې هواد عامه ذهنیت چې د درکړې دی غدا دی چې څوک مخالفت نه لري او د دې ډیر لیوال دي چې امریکایي ځواکونه دي ل عراقي ځواکونو سره همکاري وکړي څو د داعش او نور وسلوالو ډلو پرسد پیاوړي شي او وروزل شي. نو موري ویلي تر څو پورې چې دا اړتیا محسوسيږي امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او کله چې دا اړتیا نه و بیا امریکایي ځواکونه وتل غواړي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د اوسني حضور د سرنګوالي پړه هم مختلف خبری او ریپورتونه خبریږي. څومره شمیر کې امریکایي ځواکونه په عراق کې دا محل؟
په عراق کې دا محل 15,000 او 200 بهرني سرتیري شډیر امریکایي دي میشتي. اصلا په عراق کې وروسته لاغې چې په 2003 میلادي کال کې عراق اشغال شو، په 2011 میلادي کال کې لړۍ خونړیو جګړو وروسته امریکایي ځواکونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له عراق نه ووتل. خو که تاسو یادی په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې یو بیا ځواک پیدا کړ، د عراق پراخې سیمې په ډراماتیکه توګه د عراقي ځواکونو نه ونیولې او د سوریې څخه هم د یو شمېر سیمو په نیولو یې دغلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. هماغه و چې د عراق د حکومت په غوښتنه او د عراق او امریکایي ځواکونو ترمنځ یو امنیتي توافق پر اساس باندې بیا دغه هیواد ته امریکایي ځواکونه ور وغوښتل شو.
ډېر زیاته مننه په عراق کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دا چې عراقي چارواکي وایي ولې ورته اړتیا لري په دې اړه مو له اجمل انوریدل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری پورزګان ولید کې مقامات وی دغل ته د ماشومان د ګوزن یا پولیو نوې پیخه ثبت کړی ده. د دې ولید د امریکتي مسؤلان وی د ګوزن دغه پیخه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د چارواکو ویلي لامل په دې ولید کې د وسروالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نه عامه پوهاوی ده. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي رادیو همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوه. دغه ولایت د امي روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګزړن وهلي ماشوم څه باندې دوه کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نبی احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د احزام په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوه.
میاخیل وای لاملی فدغه ولایت کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نامه په هوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو د دریم مثبت فیش د چسبت کیږي چې دوی تیر کال ثبت شوی وي. دا په داسال کې د چلدی وړاندې دغه ولایت د امي روغتیا ریاست مسولینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګزړن وهلو ماشومان شمیر وس درې ته ورسېد چې دوی په کندهار او یوای وس دغه د تازه په ورزګان کې ثبت شو. د ورزګان د امي روغتیا ریاست مشر د غراس خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبت پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات دي. د خلکو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ته د پولیو یا ګزړن ضد واکسین ورکړي څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه وژغورل شي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یو شت مثبت فیش ثبت شوی چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې وي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم په کې د ماشومان د ګزړن وایروس موجود دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ل رحمت الله افغان اوس اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورسپانو بیا هم د سولې د هڅو او د سیګار د ورستی راپور پاړه لیکنې او تبصری کړی دی. دنیا خپلواک ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د سولې لټینګې دوه ورسته د نړیوالو له مالی مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. هم دې ورسپانې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي ارمان ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نشي حل کولای. یاد ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا په افغانستان کې به جګړه ختمه شي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نشي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل شي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالي به اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یې بې پېچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه یې بې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسه خپلواکي ورسپانې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ شي. وړاندې په مطلب کې ویل شوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14مه کیږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویساب ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ شي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي مسائلو پورې تړلې ستونزې او مسائل حل سي.
او اوس هم له اسمت ساروان یو علمی مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزا وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیره او ورختای لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکی خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همه غذای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تا تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو د آزادي رادیو پر ویبپاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ایم 100.5 سپه په ډېر واضح ډول